صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم عصمت ساروان باشیم.
ډیر مننه سرور صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د امریکا د سولې ځانګړی استازی په کابل کې راو د افغانستان له ولسمشر سره د قطر د سولې د پروسې په باب خبرې کړې دي. د دې موضوع د تفصیل ترڅنګ نور راپورونه لرو او د غرس دوه اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت سره. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا ویروس د اخته کسانو د قرنټین کولو لپاره شرایط برابر کړي دي. عربي ټولنې د منځني ختیځ د سولې پلان رد کړ او د عراق ولسمشر له اوږده کړکېچ وروسته نوی صدر اعظم ونوموه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ته ویلي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره خپلواک روابط لري او له مقابل لوري هم ورته تمه لري. کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي د تک په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې حمدالله محب پرون شنبه له طاهریان سره په کتنه کې وویل چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو تمه لري چې له افغانستان سره اړیکې د دوو دولتونو ترمنځ د ارتباط پر اساس ټینګ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او ویلي دي چې دایمي سوله یوازې د بین الافغاني خبرو په پایله کې ټینګېدای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کرونا ویروس د اخته کسانو د قرنټین لپاره په دولتي روغتونونو کې شرایط برابر شوي دي. په عامې روغتیا وزارت کې له کرونا ویروس سره د مبارزې د برخې مشر عطاالله سیدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د کرونا ویروس هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې.
ډاکټر صاحبانو ته ټریننګونه ورکړل شوي دي چې څنګه دا مریض چې راځي ځان ترې وساتئ. تداوي هم سپورټیو یا د کومکي تداوي ده، هغه هم ډاکټر صاحبان هم په ده باندې ټریننګونه یې نیولي دي. زمونږ امادګي ده او د مرض پیدا کول دي.
کرونا یو وژونکې ناروغي ده چې د دسمبر د میاشتې په نیمایي کې د چین په ووهان ښار کې خپره شوه. له هغه راهیسې تر 200 زیات انسانان په دې ویروس اخته شوي او پرشي تر 200 ډیر انسانان په دې ناروغي مړه شوي دي. د چین په ووهان ښار کې افغان محصلان وایي خوراکي مواد نه لري او په سخت ویره کې وخت تیروي. محصل مشعل جمالزی پرون شنبه ازادي رادیو توول کې په چین کې د افغانستان سفارت له هغوی سره مرسته و نه کړي، ویره لري چې یو شمېر محصلان به په خپل سفر افغانستان ته ستانه شي او په دې ډول به په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو امکان زیات شي. په ووهان کې محصل مشعل جمالزی وویل
ترانسپورت نشته دی، هغه ځکه چې کوم ځکه سوپر مارکیټ خلاص دی، قیمتونه واقعا ډیر لوړ تللی دي. فارا تر اوسه پر موږ سره تماس نه دی ولای، ولې دلته ډیر قوي مشکل چي دی، روحي فشار دی په بعضو مسئلینو باندې.
د چین په ووهان ښار کې 40 افغانان لوړې زده کړې کوي. په دې هیواد کې د افغانستان سفیر د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ووهان کې محصلان قرنټین دي او دوی پر لپسې ورسره خبرې کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عربي هیوادونو ټولنې یا عرب لیگ پرون شنبه د منځني ختیځ د سولې پلان چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر اعلان کړی رد کړ او غیر منصفانه یې وباله. عرب لیگ په قاهره کې د بیړنۍ غونډې په پریکړه لیک وویل د امریکا او اسرائیل ګډ پلان د فلسطینیانو له غوښتنو او د هغوی د حق حداقل هم نه تامینوي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د سولې پلان باید د دوو خپلواکو دولتونو د نظریې پر اساس جوړ شي او د عربو د سولې د طرحې له نړیوال پریکړه لیک سره چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی سمون ولري. د عربو د سولې طرحه په نوم پریکړه لیک د فلسطینیانو لپاره یو خپلواک دولت غواړي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي. په پرونۍ غونډه کې محمود عباس وویل چې له اسرائیل او امریکا سره اړیکې پرې کوي. د ایران د فضائي چارو ملي اداره وای په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د علمي څېړنو لپاره یو سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د دې ادارې رئیس مرتضی براری پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته په مرکه کې وویل د ظفر په نوم سپوږمکۍ به چې 114 کیلو وزن لري د سیمرغ راکټ په وسیله تر مځکې 520 کیلومتره لوړه واستول شي. د سپوږمکۍ د توغولو دقیقه نیټه ونه شوده. د براری تر څرګندونو 15 ورځې د سپوږمکۍ په وسیله پاخستل شوی او تصویرونو کې ښکاره شو چې ایران فضا ته د سپوږمکۍ د لیږلو لپاره تیاری نیسي. تر دې وړاندې د ایران درې هڅې ناکامې شوې دي. د عراق ولسمشر برهم صالح په خپل هیواد کې د ولاړ سیاسي حالت د پای ته رسیدو لپاره نوی صدر اعظم ونوماوه. د عراق د دولتي تلویزیون د راپور له مخې نوی صدر اعظم محمد توفیق علوی نومیږي او تر انتخاباتو به د دې هیواد صدر اعظم وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې متحده ایالات له بیلاروس سره نږدې اړیکې غواړي خو منسک اړتیا نه لري چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ یو اړخ ونیسي. پامپیو پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د دغه هیواد له ولسمشر الکساندر لوکواشینکا سره وکتل. د وویل
We understand you're a neighbor. There's a long history with Russia.
د غوی مشپوهی شو تاسو گاونډیان یا تاسو ډیر ګډ تاریخ لري. مسأله د دوه هیوادونو په منځ کې د یو انتخاب نه ده. موږ غواړو چې دلته ووسو. تاسو به وګورئ موږ به دلته خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوه برابر زیات کړو. موږ به دلته سفیر ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په منځ کې د خبرو په محل وویل چې متحده ایالات غواړي چې په بیلاروس کې د خلکو د بشري حقوقو وضعیت ښه شي، اصلاحات راشي یا ول امریکا سره نږدې اقتصادي روابط ولري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 بیا او اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي طالبان نو ورته ویلي چې په پاکستانی روپیو راکړه ورکړه وکړي.
خلګو باندې د زوره چې ولستاسي کلدار باید په خپل سوداګری چارو کې راکړه ورکړه وکړي، کله دکان کې کوم سال په نور سودا.
د پکتیکا د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو له حکومت خپل ولسوالیو ته د توجه غوښتنه وکړه او ویل
که په ګیان کې امنیت وو تاسو باور وکړئ په دادرې ولایتونو کې به امنیت وي.
په کندهار کې د سوځیدو پیښې زیات شوې دي. د دې وزینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه دراورو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خپرونې د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان له ولسمشر سره د قطر د سولې پر پروسې خبري وکړې. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له سباندې یو کال راهیسې خبري روانې دي. د طالبانو استازي تیره میاشت ویلي و چې د جنوري تر پایه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، خو اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو په خبرو کې خنډونه لاشته. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خلیلزاد ویلي دا هیله لري چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به یوې پایلې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې د خلیلزاد په حواله لیکل شوی د عملی میکانیزم پر بنسټ د اوربند او یاد تاوتریخوالي د پام وړ او پایدار کمولو لپاره د طالبانو روښانه جواب ته چې د افغانستان خلکو او د امریکا حکومت ته د منلو وړ وي منتظر یو. خلیلزاد په داسې وخت کې د وسوال طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې په خبرو کې د نه پرمختګ یادونه کړې چې مخکې د وسوال طالبانو د سیاسي دفتر لخوا ویل شوی ول چې د جنوري د میاشتې تر پایه به امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي و چې دواړه خواوې د موافقې تر امضا پورې سره نږدې سوي دي. آیا دا چې د جنوري میاشت پای ته ورسېده موافقه لاسلیک نه سوه، په دې معنا ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې لپاره واقعي خنډ پېښ شوی دی؟ وسوالو طالبان د جنوري په درویشتمه پر خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې له دې قبله چې امریکا سره له دې چې هغوی د سولې د موافقې لپاره د تشدد د کمولو ژمنه کړې وه نوې غوښتنې ورڅخه کړي، له شکایت ډک بیان خپور کړی و. د طالبانو په بیان کې نور وضاحت نه ورکړ شوی او دا یې نه څرګنده کړي چې امریکا کومې نوې غوښتنې کړي دي. د وسوالو طالبانو په بیان کې لیکل شوي ول چې واشنګټن هسې وخت ضایع کوي او دا چې د تشدد د کمولو تعبیر له خلیلزاد سره خبرې متاثرې کړي دي. خود طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون د دې پښتنې په جواب کې چې د دوی او امریکا ترمنځ په خبرو کې خنډ څه شی دی، د ازادي راډیو خبريال ته لیکلي چې د امریکا لخوا غوښتنې زیاتې دي، له دې امله دا پروسه په سستۍ پرمخ ځي. سهیل شاهین د دواړو خواو ترمنځ د شدید اختلاف یا د مذاکرو د بندیدو خبره رد کړې ده. دا چې امریکا څه ډول غوښتنې کړې دي سهیل شاهین جزئیات نه دي ورکړي او د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد هم نه دی ویلي چې له طالبانو یې نورې کومې اضافه غوښتنې کړې دي. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی دی. د خبر پاڼې په حواله زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د خپلو بحثونو په اړه د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې زلمی خلیلزاد د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي څخه د هغه او د طالبانو د استازو د وروستۍ کتنې معلومات واخیستل وای ارزول، خو په این وخت کې د افغانستان له سوري سره د پاکستان علاقمندي وستایله. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په حواله شاه محمود قریشي خلیلزاد ته ویلي چې د دوی له نظره د سیمې سوله د افغانستان له سوري سره تړلي او د پاکستان دولت په کلکه دا باور لري چې د افغانستان مسله په زور نشي حل کېدلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال طالبان په دې ولایت کې خلک مجبوروي چې د افغانۍ پر ځای پر پاکستاني روپیو یا کلدارو راکړه ورکړه وکړي. دوی وایي طالبانو په ځینو سیمو کې ورته صرافۍ هم خلاصي کړې دي، خو افغان دولت بیا وایي چې په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلن مخنی ولیده. د غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور ووري.
دا غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د سیمې خلکو ته ویلي دي چې د افغانۍ پر ځای په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه وکړي. د وایي ځای ځای تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ورته صرافۍ هم کلاسي کړې دي. د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي طالبان او دولت دواړه په دې برخه کې پزات دي.
دولت او طالبان وزید سره نیول دي. دولت په خار کې په خلکو باندې افغاني باندې راکړه ورکړه کوي، په اطراف کې بیا طالب په دې خاطر باندې سره دولت سره خپل زید وساتي، هلته په خلکو باندې دا زور اچول ستاسو کلدار باید په خپلو سوداګری چارو کې راکړه ورکړه وکړي، که په دکان کې مثال په نور سوداګر مثلا د خیرن چوک ته خیرن چوک کې هلته وسخت صرافۍ ورته خلاص کړي تر څو افغاني بیرته په کلدار وړي، دغه بیا په خپل خوخه باندې سپار څو ورته ماته کړه.
د غزنی دی یکول سوالی اوسیدونکو شیر احمد وای طالبان د دی پول سوالی کې خلکو ته په کلدارو دراکړی ورکړی سپارښتنه کوي.
دا ډېر ژوند چې موږ لیدل خپل سترګو باندې طالبان غواړي چې د افغانۍ په ځای کلدار نه استفاده وکړي او ټول خلکو ته اشتاس موږ کلدار نه استفاده وکړي، او د ډېر خلک چې د غزنی نه افغانۍ وړي د یکول سوالی ته راوړي او طالبان بیرته دغه نه غوت دري کوي ورسه افغانۍ هم کلدار کې بیرته کلدار راوړي دلته کلدار باندې معاملې وکړي.
دا د یکول سوالی یوازې مرکز افغان دولت سره دی، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا یاد ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانۍ موږ ته هم مهمه ده او کلدار خلک له مشکل سره مخ کړي وو. افغان دولت بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلند مخنی ولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري وایي
افغانۍ ته تقاضا ډېره ده او کلدارې څوک نه اخلي او ژمن دی ته چې هر قدسې غیر قانوني عمل باندې لاس پورې کوي. زموږ وطن باندې له موږ سره موضوع شریک موږ عاجل اقدام پرې کوو او هېچا ته دا اجازه نه ورکوو چې له دغه فرصته سو استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې پر پاکستاني روپیو اوس بندیز لګېدلی او ټوله راکړه ورکړه باید په افغانیو ترسره شي.
زمو شخله ازادي راديو اوريده ازادي راديو خبرونه د انټرنټ لاري هم اوريده شي. ازادي راديو دات کام يا ازادي راديو دات اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. مخکې تر دې چې د انتخاباتو په باب یو راپور در واورو، د انتخاباتو د شکایتو کمیسون وایي چې څېړنې روانې دي او ژر به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. تر دې مخکې پکتیکا ته ځو. د پکتیکا په مرکز شرنه کې پرون د دې ولایت د څلورو ولسوالیو لکه ګیانې، نکه، زیړوک او ارګون قومي مشرانو په یوه غونډه کې وویل چې ځایي چارواکو په دې ولسوالیو ته لازمه توجه نه ده کړې. د مشرانو په وینا د زران میشتو ولسوالیو اوسیدونکو د ژوند لازم او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
په پکتیکا کې د زدرانو د شورا دریو فعالانو سورت خان زدران، جمال الدین عرفان او روزی خان خاطر په خپلو خبرو کې ویل د یاد ولایت زدران میشتي سیمې د ژوند اساسي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
په ډېرو مکتبونو کې د ماشومان د ون لاندې درسونه لولي، که کلینیک لري هم ډاکټر نه یې پکې، د وشتون نه لري.
ورګون زون کې درې ولسوالۍ چې دي تاسو یو داسې پوخ تعمیر راوښیئ په دې ولسوالیو کې چې دا اوس جوړ شوی دی.
د خوست او ارګون سړک باید دا لاره زر پیل شي. د ارګون جان سړک منظور دی، لښکار هم ور باندې شوی دی، خو بدبختانه کارونه یې ځنډیږي.
محمود کملوال چې د ګیانې د سرحدي ولسوالۍ د مشرانو په استازیتوب خبرې کولې ویل د دې ولسوالۍ امنیت مستقیما د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو پر امنیت اغیز لري، خو د یادې سیمې د دې ستراتیژیک ارزښت په اندازې امن او ټیکاو ته پاملرنه نه ده شوې.
که په ګیان کې امنیت و، تاسو باور وکړئ په دا درې ولایتونو کې به امنیت وي. زموږ ګیان ولسوالۍ چې د شمالي وزیرستان سره لګېدلې ولسوالۍ ده، نه یوازې د پکتیکا لپاره ارزښت لري بلکې د ټولو درې ولایتونو لپاره، د خوست، د پکتیا او د پکتیکا لپاره او یو لوی ارزښتناک ولسوالۍ ده.
ډاکټر چنار صدیقی او ثاقب زدران بیا د زیړو کلسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې او ستونزې داسې شریکې کړې.
زما په دې نظام باندې حق دی چې مکتب راته جوړ کړي. زما بچای هم د دې حق لري چې صحت ورته برابر شي. په ټول زدران مشتو سیمه کې یو کیلومتر پوخ سړک نه لرم، ځکه د سړک حق لرم. په دې ټول ځان پیګم چې د خلک راځي دا به د مشکلاتو په اساس راغلي وي.
زما تذکره په ورژانه کې اشتکر شوی، ما ته د زیړوک د عالمي مدرسې لیکلې. د خدای لپاره د انتخاباتو په ورځ و دلار باندې مرغای نشی تلای، زه د عالمی مدرسې ته رایه تلاشم. دریم ځل دا چې زه د رایه نه محروم یم، والی محروم.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د ګیان نه کې زیړو کا ورګون ولسوالۍ په غونډه کې د یاد ولایت پهنې رئیس مهراب الدین شفق د خلکو غوښتنو ته پکتو ول. دا مهال په یاد ولسوالۍ کې سرویخت خوانځي لپاره د نوې ودانیو پر جوړولو کار روان دی. بل لوري ته د پکتیکا مرستیال والی شربات شاه ورګونی د مشرانو غوښتنو او نیوکو ته پکتو ول.
کله چې پروژه راځي نو د دې په یواز چې بیرته پښه کیږي کوشش وکړي چې عمل ته تدبیر زمینه وتا مسایده کوي. د ځنګلاتو د هیا په ارتباط زه یو دوه ټکي کوم. د جوړو پروژه په ډېر مشکله باندې وتوانېدلو چې قوري خلکو ته ورکو او دوی کار پرې وکړي. ګیانه جواب کړلو چې بالاخره نور ولسوالۍ ته ورنه واړو. نیوي قوریاو د ګیانه د غنمو سهم راغی، هر ولسوالۍ ته په خپل سهم ولېږه.
د پکتیکا مخور او مدني فعالانو تل له افغان حکومت غوښتي چې په یاد ولایت کې د بیارغونې کارونو، خلکو لپاره د پوهنې، کرهنې او روغتیا په برخو کې د اسانتیاو برابرولو ته پاملرنه ډېره کړي.
د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره او دغه راز څو شېبې وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ګورو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. خو اوس د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په باب یو راپور لرو. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي خپل فعالیتونه د استیناف غوښتنې په پنځو موردونو متمرکز کړي دي. د دغه کمیسیون غړي قاسم یاسی په یو خبری غونډه کې پرون وویل د دغه پنځو موریدونو په اړه به تر دوه راتلونکو ورځو پورې پریکړه وشي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د سه شنبې له ورځې راهیسې د ولسمشریزو ټاکنو د جنجالي رایو په اړه بحثونه کوي. په دې کې لټاکلي وخت نه بهر 1,200 رای، 1,200 مشکوکې رای، 2,423 محلونه، له یوې نه تر پنځو پورې د بایومیتریک د پاڼو په نتایجو کې تفاوت، او له شپږو رایو نه پورته له اطلاعاتو سره د بایومیتریک په رایو کې تفاوت شامل دی. د دغه کمیسیون غړی قاسم الیاسی وای د دغه 15 موردو په اړه د تصمیم نیونې نظریات سره نږدې شوی او په اړه به تر راتلونکو دوو ورځو پورې تصمیم ونیول شي.
ذهنیت ها نزدیک شده انشالله که به زودترین وقت
ذهنیتون نگدی شیوی انشالله دیر جرب در پریک رو شاهدان ووسو که پردوغ موارد و پریک رویشی 15% کرونا با مو پایتا ورسیگی مک دا افغانستان خلکو سر چه دیر انتظار ویست جمنه که ویشی لقانونی نیتین با مخکی پارا پریک رویشی.
خود دغه کمیسیون زین منابع وای پر دغه 15 موارد و پریک رو رستی شوی او لاسلیک تا تیار دی. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال محمد رضا فیاض وای د استیناف غوښتنې د دوسیو تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په نورو ولایتونو کې به په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي.
بر اساس آخرین گزارش ها در 21 ولایت
درستی و راپورونو لمخې تصنیف په 21 ولایتونو کې پای ته رسیدلی او په محدود ولایتونو کې پاتې دی. کار پرې نن او سبا دوام لري.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د میزان د شپږمې د ولسمشریزو انتخاباتو اړوند په 9 ولایتونو کې سبان دی 6200 استنافي شکایتونه ترلاسه کړي او د تصنیف بندۍ پروسه یې 13 اونۍ پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا د سفارت شازدافیر راس ویلسن د پنجشنبې په ورځ پر ټویټ پاڼه له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې په همغږۍ او شفافیت سره کار وکړي چې رای ورکوونکي د انتخاباتو پر نتایجو باوري شي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. د دغو انتخاباتو ابتدایي نتایج له 3 میاشتو ځنډ وروسته د جدي په لومړۍ نیټه اعلان شول. تمه ده وروستي نتایج د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
اوس په هم مسعدالله لودین درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی سیګنال خپرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د متحده ایالاتو د یو متقاعد جنرال نظر خپور کړی دی. جنرال جک کین په دې مطلب کې ویلي د طالبانو لومړیتوب دا دی چې له امریکا سره شونې هوکړه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتلو ته لار هواره کړي. د دې له نظره له طالبانو سره د خبرو له لارې د سیاسي او سوله ییز جوړجاړي احتمال کم دی. جنرال کین د مطلب په دوام کې لیکلي چې له طالبانو سره خبرې ځینو څیزونو ته اړتیا لري لکه اوربند او په افغانستان کې د کم تر کمه 8600 امریکایي ځواکونو ساتل. په مطلب کې راغلی واشنگتن هڅه کوي چې له سیاسي لارې خپل تر ټولو اوږده جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. خو د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان هیڅ یو سیمه کې د تاوتریخوالي د کمښت څرک نه لیدل کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په یو مقاله کې د افغانستان سولې او جګړې ته اشاره کړې. په مقاله کې راغلی طالبان بالاخره دا هیله لري چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او امریکا غواړي چې طالبان او نور افغانان د یو ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي. د مقالې په دوام کې راغلی امریکا غواړي چې راتلونکو 3 میاشتو کې افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راټیټ کړي حتی که د سولې هوکړه هم لاسلیک نشي. دا مهال د امریکا شاوخوا 15000 سرتیری افغانستان کې میشت دي. ستارز ان سترایپس ورسپانې په افغانستان کې د لوږې د خطر او اړمنو کسانو ته د مرستې رسونې په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی لوږه سکل د افغانستان دریمه برخه وګړي ګواښي. د مطلب په دوام کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکې ادارې یا سیګار راپور ته اشاره شوې. د دې راپور پر بنسټ امریکا له 2002 کال راهیسې د افغانستان د کرنې له سکتور سره 2 میلیارد و 300 میلیونه ډالر مرسته کړې چې کرنیز حاصلات لوړ او پر بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه کمه شي. په مطلب کې راغلي له دې هڅو سره سره د لوږې کچه په وروستیو کلونو کې زیاته شوې ده.
د فلسطیني ادارې مشر پرون په قاهره کې د عربي هیوادونو د ټولنې عرب لیگ په بیړنۍ غونډه کې وویل چې دی نشي کولی چې په تاریخ کې له خپل نوم سره دا خبره ثبت کړي چې بیت المقدس یې خر کړ. عباس وویل چې له امریکا او اسرائیل سره روابط پرې کوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون ویل چې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پلان په وړاندې په غبرګون کې به له اسرائیل او د امریکا له متحدو ایالاتو سره ټول اړیکې پرې کړي. محمود عباس پرون په قاهره کې ویل چې د ډونالد ټرمپ د ادارې له لوري جوړ شوی پلان پر ټولو هغو تړونونو تیری کوي چې اسرائیل او فلسطین په 1993 میلادي کال کې په اسلو کې لاسلیک کړي ول. محمود عباس زیاته کړه چې له امریکا او اسرائیل سره به هیڅ اړیکې نه لري، حتی په امنیتي برخه کې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د جنوري په 28 نیټه د منځني ختیځ د سولې پلان اعلان کړ. د پلان پر اساس اسرائیل د اردن رود د لویدیځ غاړې په سیمه کې ټول یهودي مشتځایونه ورجلا کوي او د اردن دربه هم د اسرائیل وي. په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل مشتځایونه نړیوالې ټولنې غیر قانوني ګڼلي دي. د پلان پر اساس به فلسطینیان په غزه کې محدود خپلواکي لري. په لویدیځه غاړه کې به یې خال خال سیمې وي او د بیت المقدس په څنډو کې هم یو شمېر ځایونو ته به اجازه لري. اسرائیل به د سیمې د ټولو نړیوالو سرحدونو خاوند وي، هوایي حریم به د اسرائیل پلاس کې وي او د ټولې سیمې د امنیت مسؤلیت به هم اسرائیل لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر د پلان پر اساس په 1948 میلادي کال کې د جګړې له امله د بې جایه شوو فلسطینیانو کورنۍ هم نشي کولای چې بیرته فلسطین ته ستنی شي. فلسطینیانو تل غوښتنه کوله چې د هغو بې ځایه شوو خلکو لمسیانو او کروسیانو ته د بیرته ستنېدو حق ورکړ سي. د فبروري په لومړۍ نیټه د عربي ټولنې د غړو هیوادونو استازو په قاهره کې غونډه وکړه. غونډه د فلسطینیانو په غوښتنه جوړه سوې وه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیث تر هغه یوه ورځ وروسته چې امریکا خپل پلان اعلان کړ، ویلي و چې د فلسطینیانو پر خاوره د هغوی مشروع حق له پامه غورځولی دی. مصر پر دواړو خواوو غږ کړی چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز په کراری او احتیاط مطالعه کړي. مصر چارواکو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو دا حق ورکړ سي چې پر اشغال شوو سیمو یو خپلواک دولت ولري. اردن اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې د فلسطینیانو د سیمو له اشغال او له ځان سره د هغوی ایله یو ځای کولو ډډه وکړي. اردن غوښتنه کړې چې د 1980 میلادي کال سرحدونه په رسمیت وپیژندل سي چې پر اساس یې ټول بیت المقدس او لویدیځه غاړه د فلسطینیانو ده.
اوس هم که د هر ته ځو، روغتیایي مسؤلان په دې ولایت کې وایي چې د سوځېدو پیښې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي په کندهار کې د روان کال پایله د سون توکو سره د بې احتیاطۍ له کبله سلګونه کسان سوځول شوي چې زیاتې نارینه دي. له دې شاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
د داد محمد پښیا او د بدن ځینې نور غړي د تیلو سره د بې احتیاطۍ له کبله سوځېدلي دي. هغه دا مهال د کندهار په میرویس سبزي روغتون کې بستر دی. نوموړی وایي د تیلو د انتقال پر مهال د بې احتیاطۍ له وجې سوځېدلي.
ما سرنج پایه والا ته ودروې، پایه والا کرا راته پنچاپ شیر شو ول. هغه دا ما چې دغه کې د رول اشاره رول یا ولا د پېټ نسترون کرا راته پنچا خطا سره لږ ما پېښ کوم شه. اولا تیل گرد فرما و مشتده چی تو پنچه پورتک لگه ده فلک لنیل ده سوالا زرن چالان بو سراب سو باری واسه ده زرن چو رو اصلا ده زرن بلا ما و سواسه بس ماجن وصف
ده. داد محمد پا دول ظلمی هم ده موتور پا ورکشاب که ده بیهتیاتی لامل نیم زانس و زلی دی اوست پا میروی سبزه بی رختون که بستر دی ده ده خبل سوزی دو کی سداسی که بی
ده سداس و سوز ده لما پا غز دیر یا خوب بیشی ندیر یا خوب قرار ماشین می رخلاس کرده باوری ماشینان مستری هم ازه ده می رخلاس کرده و برمی گوید دیر سرخیس لپنی و شان دیر یا خوب سره سره اخلاس کرده می پرزه کرده می پاتو کرده ده نو بور بلو شاگردان ور سره برکړ سره د پته به تو دې کې ور سره نیمه ماشين بنو را خلاص کې تمام والا ډیر تر واره د ماشينې په کارو برد چې ګوتی می تو دې کوله د ورس دین ولاړه ده لم په دې کې د بل شاگرد را لید د تیر ډبو کې را واخستله پر تیل پر وره شفا کړ پر وره شفا کړ ما کله په تیل مبلین سره غړو قرار سره پور سره پور ما کله ور واخت کله نو ور واخت بس تاسو ته غلطه را ورسوله.
د داد محمد او ظلمی غوندی د ګونو نور سوځیدلو کسانو درملنه هم د محل د کندهار د میرویس سبزی روختون د سوځیدنی په وارډ کې روانه ده. د میرویس سبزی روختون مسولین بای زیات سوځول سی کسان نارینه دي چې د سون او یا هم نور سوځیدونکو توک سره د بی احتیاطی لامل سوځیدلی. د میرویس روختون د جراحي برخي او مسول ډاکټر قدرت الله حکیمی وایي د روان کال د پیل رئیس له دوی سره د سوځیدو 902 پیښې سبسيبي چې د تیر کال په پرتله زیات پالیشي. حکیمی دی ټولو پیښو علت لسوان توکو سره به احتیاطي ادبي
په مجموع کې د خلکو به احتیاطي عامه پوهاوی نشتون او بې پروايي د خلکو د اور د منبع سره حرارتي منبع سره هر چی وي دا سر دی به احتیاطي د دوی خاص خیخنی ده د بلې خاص په ټولنه کې غربت دی او د بلې خوا عامه پوهاوی نشته د خلکو به احتیاطي د کوچنیان د اور ته پرېږدي د ګاز سره د کوچنیان په تماس کې پاتل دی ساتل دی ګاز په ولګي کوچنیان ته پرېږدي کورمشر یا مور نیووزي او یا لږ بوی دی وای نو دا به اور نه واخلي ګاز لیک پی دی وای دا به اور وانه خلی سجی نو زه باید یو منبع بلکم دا شان ټول چې شي باید احتیاط وسیږي نو موږ پیغام هم خلکو ته دادی چې باید خپل کوروک شي د حرارتي منبع سره ډیر احتیاط وکړي ځکه د سوختګۍ د مرزانو ډیر پیښې تقریبا که د دې پی سي دی 50% ته رسیږي د وجود ساته چې 50% سوختګۍ ولري د مړینې کچه تر 80% زیاتیږي یعنی مړینه به په سوختګۍ کې ډیره زیاته ده نسبتا نورو ترما او ته نور تر زیاته ده
د میرویس روختون مسولین وایي د سوځیدنې زیاتې پیښې د هوا د سړېدو پر مهال د سون توکو د کارونې پر وخت پیښیږي چې زیات وخت ورڅخه دایمي معلولیت د هډوکو دوامدار ناروغي او تخریب پیښیږي
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان ته ویلي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره خپلواک روابط لري او له مقابل لوري هم ورته تمه لري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کورونا ویروس تخته کسانو د قرنټین لپاره په دولتي روغتونونو کې شرایط برابر شوي دي په عامې روغتیا وزارت کې له کورونا ویروس سره د مبارزې د برخې مشر عطاالله سیدزی پرون شنبه ازادي راډیو وبل په افغانستان کې د کورونا ویروس هیڅ پېښه نه ده ثبت شوې د چین په ووهان ښار کې افغان محصلان وایي خوراکي مواد نه لري او په سخته ویره کې وخت تیروي محصل مشعل جمالزی ازادي رادیو ته وویل چې په چین کې د افغانستان سفارت له هغوی سره مرسته ونه کړي ویره لري چې یو شمېر محصلان به هیواد ته وګرځي او دا ویروس به افغانستان ته ولېشتوي د عربي هیوادونو ټولنې یا عرب لیگ پرون شنبه د منځني ختیځ د سولې پلان چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان کړی دی رد کړ او هغه غیر منصفانه وباله د عراق ولسمشر برهام صالح په خپل هیواد کې د ولاړ سیاسي حالت د پای ته رسولو لپاره نوی صدر اعظم وګماره او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې متحده ایالات له بلاروس سره نږدې اړیکې غواړي خو منسک اړتیا نه لري چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ یو اړخ ونیسي د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري څپه 12 پښنی یو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپا صفا او وازی اوریدای شي در روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو لمړی هم تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا اونۍ د شپنې او دولتي په هانتونو په اړه غږیږو
شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم او کې خپل زده کړې او کې د ډیر ښه سیستم ده
د شپنې په هانتونو محصلان لکه مستنز سره مخ دي
ساعت 2 سیوم برق میرفت او ما را تمام پنتون رخصت میکرد
او د لوړو زده کړو وزارت د دې ستونزو د حل لپاره څه کوي
ان شاء الله راتلونکي کال لپاره یو اساسي لار د حل ورته پیدا کوم
د تاندې څنګه خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زروی امدومی وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي
د شپې په هنتونونو د هغو ځوانانو لپاره یو ګټور فرصت دی چې د ورځې لخوا کار او دنده لري او لا مازدیګر ورسته غواړي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي د خصوصي پوهنتونونو تر څنګ اوس ډېر شمېر دولتي پوهنتونونه هم د شپې لخوا تدریس کوي د کابل اوسیدونکی شعیب افغان چې د ورځې کار کوي وایي هیله یې درلوده چې په دولتي پوهنتون کې زده کړې وکړي خو د کار له وجې د ورځې لخوا دا هیله پوره کېدونکې نه وه ځکه اوس د شپې پوهنتون کانکور ته تیاری نیسي
وظیفه معمولا سهار تر مازیګر وي یا شخصي کاروبارونه هم هم دا رقم چې له سهار تر مازیګر پورې وي. نو دا ښه خبره ده چې داسې یو سیستم هم شته دی چې مثلا که یو څوک وغواړي په دولتي پوهنتون کې هغه د شپې په وخت کې هغه هم خپل تعلیم وکړي خپلې زده کړې وکړي. دا ډېر ښه سیستم ده. د دې زه هم خپل علاقمند یم چې زه هم یو وړوکی کاروبار لرم چې زه هم تیاری دې ته نیسم چې زه امتحان ورته ورکم او که چیرې کامیاب سو انشاءالله نو زه به دا وایم.
که له یوې خوا په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو لیوال ځوانان ډیر دي، بله خوا د شپې پوهنتونونو محصلان وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هغه سې پام نه پرې کېږي لکه د ورځنیو پوهنتونونو په محصلانو چې کېږي. دا دوی له ډلې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نوراغا حقیار وایي
هغه ځینې ستونزې او مشکلات چې د شپنې پوهنځیو محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د استادانو کمښت ده. استادان ډیری د ورځې په اوږدو کې چې درس ورکړي له وخت وروسته دوی ځینې کمپنۍ سره کار کوي، نو په خپل تقسیم اوقات او مهالویش سره دوی صنفونو ته نه راځي. یعنی په اونۍ کې یو یا دوه ځله، حتی په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله صنفونو ته ورځي د درس لپاره. بله لویه ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګریوان دي هغه د کتابتون نشتون ده. کابل پوهنتون کې لوی کتابتون وجود لري، خو دا کتابتون یوازې د ورځې محصلینو لپاره ده چې د شپې محصلین له دې څخه استفاده نشي کولای. نو اړتیا لیدل کېږي او د زده کوونکو غوښتنه هم همدا ده چې باید د شپې محصلینو لپاره کتابتون وجود ولري.
د کابل پوهنتون د شپې مهال یو بل محصل هارون پرهر وایي ډیر وخت دوی په امتحانونو کې له ستونزو سره مخ وي او د پوهنتون اداره یې وخت نا وخت امتحانونه ځنډوي.
سکه مونږ د امتحان لپاره آمادګي ونیوله، په کومه ورځ چې مونږ لاړلو نو استادانو احتساب کړی و، نو مونږ نه امتحان ونخستل. هغه چې بیا مونږ کله ادارې ته ورغلو چې ولې تاسې مونږ نه امتحان اخلئ، نو دوی دا راته وویل چې دولت مونږ ته هغه خپل معاشونه په خپل ټاکلي وخت نه دي راکړي او په دې وجه مونږ امتحان نه اخلو. او مونږ کله چې بیا ادارې ته لاړو، ادارې ته مونږ وویل چې تاسې کله چې زمونږ سمستر شروع شه د سمستر په اول کې تاسې مونږ نه اول فیسونه ټول کړل، ځکه استادانو ته راغلل او دوی ته ویل چې هغه چا چې نمونه ورکول چا چې هغه نه ده ورکړی فیس، نو هغه تاسې په ازره کې غیر حاضر وي. نو هغه کله د یو ساعت سره پنځه ساعته چې څوک غیر حاضر شي هغه محرومیږي. نو له هغې وجې یعنې د سمستر په سر کې مونږ پنځلس ورځې هم درس نه ویل، مونږ ټولو فیسونه تحویل کړل. مونږ دغه پنځم سمستر امتحان ورکو دریم کال دی، یعنې په درې کالو کې مونږ یو امتحان هم په خپل ټاکلي وخت چې دوی مونږ ته تقسیم اوقات را کړی دی په هغه وخت مونږ امتحان نه دی ورکړی.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې د شپې مهال محصله کرشمه نوري وایي دوی د فیسونو په برخه کې هم ستونزه لري او یو ځل خو مجبور شوي چې د سمستر د پوره کېدو په خاطر د خپلو نورو ټولګیوالو فیس هم ورکړي.
تمام سهولتای که بطره
پولی حقا آسانتیه وی چه دورازانه یو پوهنتونونو محسلان لری، دشپنه یو پوهنتونونو محسلانو تا نشتا. استادان کل رازی او کل نرازی، کم وقت درس ویو، پا کومش پچه برق لارشی جر رخصتیگو. اکثر وقت مگل دی وجی هم کردیت نپورکوو چه پا دویم یا دریم ساعت که برق زی او طول پوهنتون رخصتیگی. سره لدی چې لمک فیس اخیستل کیږي بیا هم دې ستونزې ته پام نه کیږي. د کابل پوهنتون رئیس وایي چې دوی د برېښنا له شرکت څخه قرضدار دي ځکه برق ته کیږي او استادان هم په همدې خاطر ټولګي ته ناراضي. حتی موږ په ټول سمستر کې د انګلیسي مضمون استاد نه درلود. مکتبه یې ویل چې استاد در لیږو خو موږ په ټول سمستر کې د انګلیسي یو کریډیټ ونه لوست.
کرشمه نوري زیاتوي دوی ډېر کله درس ساعتونه نه پوره کوي او د برېښنا د تللو او د استادانو د نه راتګ له وجې وختي رخصتېږي.
موږ ته یې وویل تر هغو چې د ټولګي پنځوس سلنه فیس تحویل نه شي زموږ سمستر نه حسابېږي. موږ یو سمستر لوستی وو او د سمستر په پای او د امتحانونو په پیل کې دا خبره وکړه چې موږ مجبور شو د خپلو هغو ټولګیوالو فیس هم ورکړو چې نه راتلل، او د دې تر څنګ مو د هغو ټولګیوالو فیسونه هم ورکړل چې د فیس د ورکړې توانې نه درلود ځکه هغوی هم درس ویلی وو او یوه هیله او ارمان یې درلود. هغه محصلان چې د شپې مهال درس وایي د ورځې کار کوي او ځینې یې ایله دومره ګټي چې د خپلې کورنۍ مصارف پوره کړي. دوی د تدریس د کیفیت په خاطر کابل پوهنتون ترازی، خو که واقعیت و وایم د کابل پوهنتون دننه هم ډیر ستونزې شته.
چالش زیات خدا تر خل دره.
خو هارون پر هر د نور ستونزو ترڅنګ ځینې محصلان هم ګرم بولی چې ډیر کله ټولګی ته ناراضي یا کرا هم شي درس نه وایي یا وخت یې رای کوي.
زه د خپل ټولګي د تویم په ټولګي کې لومړی څلور شپېته نفر وو، خو هغه نه بیا ډیر ډراپ شول. سره اوس تقریبا څلور دېرش پنځه دېرش نفر به وو چې بل سیم مونږ سره یو ځکو کنه مونږ ولس نفر پاتې وو. نو هغه سیم تم دوی په خپل ټایم ناراضي او کلچ کرا شیم نو استاد لیکچر ورکوي او دوی ناس یو ته تر دې حده پورې چې زیاتره هغه قلم کتابچه د شین هم ځان سره نه راوړي او دوی یا ځینې وخت استادان راوړي په سیم کې ولاړ وي درس ورکوي. دوی ځي د باندې په چمنو کې ناس وي پنتون کې چکر وهي او دا چې ځینې محصلین هغه د دویم یا دریم انتخاب باندې راغلي دي هغه ته خوند نه ورکوي نو استادان نه ګټه دوی نشي پورته کولی.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د څلورو بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې خپریږي. چې د افغانستان په څو دولتي پوهنتونونو کې د شپې لخوا تدریس کیږي، د جذب شرایط یې څه دي او د شپنیو پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو لپاره به څه وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت له ویان پوهندوی فیصل امین سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
امین صاحب، که لومړی په دې وغږیږو چې په افغانستان کې څومره دولتي پوهنتونونه دي چې هغوی د شپې لخوا تدریس کوي؟
ډیره مننه. موږ اته دېرش پوهنتونونه لرو په مجموع کې. په افغانستان کې تقریبا د شلو تر پنځه پوهنتونونو کې موږ په ځینو پوهنتونونو کې ډیر برنامه او په ځینو پوهنتونونو کې محدود برنامه لرو چې ټولنیز او مدیریتي او دغه برخو کې شبانه فعالیت لري. ډیره تقریبا یو سل پنځه شپېته برنامه لرو په ټول افغانستان کې د ورځ او د شپې برنامه. تقریبا 50% یعنی اتیا برنامه د شپې لخوا فعالیت لري په افغانستان کې.
که راشدې ته چې لکه دغه پوهنتونونه چې د ورځې لخوا تدریس کوي یا د شپې لخوا، دغه محصلان چې کله فارغیږي یا د دوی په سند کې کوم توپیر شته کنه؟
نه، اصلا هیڅ توپیر نه لري. هغه چې پنځه کال وایي هغه د زمان له خاطر نه دي، ځکه چې دوی یو نیم ساعت یا یو ساعت کم درس وایي د ورځې لخوا. پس له څلور بجې نه درس وایي تر شپږ بجې پورې مثلا. هغه تقویمی تحصیل فرق کوي، هغه خاطر نه دوی یو کال زیات وایي. دیپلوم یو دیپلوم ده، ترانسکریپت یو ترانسکریپت ده، نصاب درسی یو نصاب ده، استادان یو استادان ده، هیڅ توپیر پکې نشته.
شپنه پوهنتونونو ته د جذب شرایط څه دي؟
ټول شرایط رقابتي ده. یوازې فلسفه وجودی ده شپنه پوهنتونونه دادی چې دوی د مامورین لپاره وو. اوس هر څوک کولی شي چې راشي، هر ځوان چې دولسم صنف نه فارغ شوی ده کولی شي چې کانکور له طریق نه امتحان ورکی او جذب شي. په شپه کې مثلا مونږ ډیر زره متقاضی لرو چې لس زره مونږ جذب کوو یا اوه زره مونږ جذب کوو. په ورځ کې دوه سوه زره کسان مونږ متقاضی لرو چې شپېته زره کسان جذب کوو. اخ خاطر نه نمرې تفاوت راځي د ورځې نه.
دغه محصلان چې د شپې لخوا درس وایي، دوی د ځینو شکایتونو خبره کوي چې مثال په ډول دوی اکثره وخت برق نه وي، استاد ناراضي یا حتی کتابتون بند وي. وای سره لې چې بار بار دا شکایت کړی د پوهنتونونو ادارو ته، خو بیا هم وای چې مثال دا مسله نه حل کیږي.
پرته له شکه چې ځینې ستونزې شته، خو وزارت تحصیلات له ټول پوهنتونونو ته هدایت ورکړی ده چې د شبانه درسی جریان باید هیڅ توپیر او هیڅ فرق د روزانه څخه ونه لري، ځکه چې شبانه عمق سیستم، عمق میتود، عمق نصابونه ده چې په روزانه کې تطبیق کیږي. خاطر نه پوهنتونونو ټول مکلف دي چې ټول امکانات ټول سهولتونه د کتابخانه نه نیول تر استادان ټول باید هغه شرایط او زمینه فراهم وکړي. دغه شکایتونه شته، مونږ دا رد کوو نه، منو داشته شکایتونه او ان شاء الله راتلون کې کار لپاره د یو اساسي لار حل ورته پیدا کوو.
اوس مسله دا ده چې فرضاً لکه دغه محصلان چې کوم شکایت لري د فیس په برخه کې هم داسې نه دی، مثال دوی وایي حتی موږ مجبور شوی یو په دې خاطر چې موږ سمستر ځای نشي، موږ د هغو ټولګیوالو فیس هم ورکو چې
یعنی هغوی دا توانایی نه لري.
کوم محصلین چې نوی جذب شوی ده اته نوی کال کې دا فیس په 2000 افغانی تطبیق کیږي، د کې هیڅ انطاف ناراضی منسه. ولی په یو صنف کې مثلا 10 کسان مونږ جذب کوو دا سنجش شوی ده. هر محصل مکلف دی چې په میاشت کې مثلا 200 افغانی فیس ورکی. دا مونږ په تعمیر کې مصرف کوو، نه په برق کې مصرف کوو، نه په امکانات کې مصرف کوو، نه دا یوازې د استاد ماش کیږي، ځکه چې استادان باید له وخت نه تدریس کوي، دا مکلفیتونه باید له وخت نه دي چې استادان هغه ته ناګوزی رو مونږ اقو زحمه ورکو. دغه کوم فیس چې مثلا پس یو سمستر کې 2000 افغانی ده دا سنجش شوی ده و دا تطبیق کیږي، دا محصلین مکلف دي چې دا باید دا فیس باید تحویل وکي. که دا فیس تحویل و نکی دیگه سبسایدی نشته او ناگزیر و مونږ چې دغه برنامه متوقف کو. اخ خاطر نه دا استونز پیخیږي، خو راتلون که کار لپاره زمونږ پلان هم دادی چې ټول محصلین چې جذب کیږي دوی سره مونږ اول تعهدنامه اخلو، دوی مکلف دي چې کوم مصارف چې راضی محصل باندې دا مصارف نو محصلین باید تحویل وکي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
کرونا هغه ویروس چې په چین کې زرګونه تنه پی اخته شوی او لزګونه تنه په دې ویروس د اخته کېدو له امله تر اوسه مړ شوی دی. د چین ووهان ښار له همدې امله قرنطین دی او دې ښار ته په تګ راتګ بندیز لګېدلی دی. دا ویروس د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم تثبیت شوی دی او په افغانستان کې هم اندېښنې راپارولې دي. په همدې موضوع او دا چې په افغانستان کې څه تدابیر نیول شوی دي د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره خبرې کوو. وزیر صاحب بحث په خیر راغلی.
خیر اوسې
فیروز صاحب. افغانستان ته د دې ویروس د انتقال خطر تر کومه حد دی یا په کومه کچه دی؟
لمړی اجازه راکړئ چې خپل احترامات تقدیم کوم. ان شاء الله چې د وایرس د کرونا وایرس د انتشار کچه په افغانستان کې ډیر ټیټ ده. د دې لپاره چې په افغانستان او چین خو یو ډایرکټ یا مستقیم پرواز وکړي، الحمدلله یو میاشت کېږي چې دا پرواز قطع شوی، نه د دې لپاره بل دلایل لپاره، یعنی پرواز ډایرکټ به افغانستان چین کې نشته. دا ډیر یو خبره ده فعلا. دوم خبره دا ده چې خپل چین په وان خار کې بندیز لګولې، هیڅوک حق نه لري چې د شار نه ووزي او هیڅوک حق نه لري چې شار ته ونه ووزي. نو دا هم یو بل خبره ده چې زمينه نشته چې څوک د هغه ځای نه کابل ته راشي افغانستان ته. دا دو خبرې. دریم خبره دا ده چې د وایرس د قوت د مرګ د مړینې قوت ډیر ټیټ ده او درې تر څلور فیصد پوره ده. هغه هم څوک دي چې یا سن ډیر ده یا ماشوم ده مالنوتریشن یا سوی تغذی داری. زوانانو که ده مرگ یا ده مرین کچه دیر تیت زه اطمینان ورکم خپل افغانانو تا هموطنوالو تا چه ده انتشار کچه دیر تیت ده او که چوک پا ده مرز مساب شی اول خون نمساب بگی ده پاره چه باید که مساب شی تو باید پا تماس که وسی اغا خلقو سره چه اغوی پا چین که ده ووهان شار که مساب شویی. مونگ تدابیر نیوله، تدابیر مداده چه اغا چوک چه افغانستان ترازی ده چین نه میدانی اوائی میدانو که دوی مراقبت کیگی دوی سر خبری کیگی کچیر تا دو دوی که اراز علائم یا شک پیدا سی ارتا زمینه لرو چی دو دوی قرنطین کو یا ارتا بندیزو لگو یا گوشه زای وساتو مراقبت لانده او پری ندو چی وایرس انتقالو کی
اندیخنه داده چی دا ویروس دیر خطرناک ده و دا خوده تاسو خلکو تو وایش دا ویروس سمره خطرناک ده او دا خلکو اندیخنه چی دی دا سمره تاسو کولای سی دا ضرورت پو صورت که خدای مکره دا ویروس پا افغانستان که ولی دلسی تاسو دا تداوی او دا قرنطین او دا مخنیوی دا پاره سمره امکانات لاری
اول خود انشالله اتمیان رکامد دا ساینس دا تیبی علم لنظر نه دا دی وایرس دا مورین قوت دیر کم ده دری فیصد ده لکه سارس لس فیصده و یا بول وایرس مرس نومیده اغا 50% و دا 3% دا 4% خوصا اغا سو چی که سنه دیری یا دیر ماشومی یا سوی تغذی یا خبره دا بول خبره که پا تماس که مریض سره نه ایج مسابقه گی نه او مریض څنګه مرض انتقالی گی مرض ده تنفس نه انتقالی گی او سوک چی مریض انتقالی گی خدای نخواسته که افغانستان تا دا مرض راشی اول خو انشالله نرازی که بیا راغله ورت زمینه شته چی خلق بستر کو قرنطینی کو او تداوی لاندی اونیسو
او تشخیص بیا څنګه ده زکه دغه خطرناک ویروس تشخیص هم یو مسئله
تشخیص داده چی هغه سوک چی په ووهان خار کی تیر کړي او د مریضانو سره په تماس کی د اغوی د اراز او علائم چه تبه لری در طرق تنفسی افرازات لری توخی لری او سینه بغل کیگی دا بتر مراقبت لانیول کیگی او بیا مونده تا کیتونه لرو دی اغا سمپل نیسو سمپل لیگو اغا لابراتوارو تا چه دیر معتبر ده پا جهان کی او جر انشالله تشخیص کیگی تشخیص دیر مشکل ده حتی پا چین کی نکیگی حتی گوانده وادو کی نکیگی دری زاید تشخیص ده پار وجود لدی اتلانتا لابراتوار ده پا سی دی سی ارتوایی بل پا آنکان که ده و دریم پا ندلن که ده مونگ ده سازمان سی جهان یا ده جهان روختیایی سازمان سره پا اغای تماس کیو شرایط ما آماده کرده که تونسته انشالله تعالی افغانان تا اطمینان بکنم چی تشویش و نکی انشالله اول دام مرز نرازی که بیا راغلم زمینه ارتسته چی محدود سی او افغانان ترن راغا و نشی مساب نشی
وزیر صاحب مونگ لچین سرم براکره برکره یا داد و ستد لرو تجارت لرو مواد و وسایل دیر وارده و افغانستان تا دغه تاګ را تاګ او دغه مختلف موادو لره واردول سره د خطر شته چې ویروس راشي
دا مرز د غذایی موادو سره نه انتقالیږي تر څو د مرز په تجارتی مالو کې نه انتقالیږي هیڅ ممکن نه مرز زمینه انتقال یغه انسان او انسان په انسان ده چې انسان بل انسان مساب کیږي چې باید طرق تنفسی او د افرازات تو خیلی لاری نرازی نو هیڅ زمینه د انتقال د بل لاری نه نشته دریه د پاره زیت مینان ورکه ما چې خلک تشویش ونه کی و ان شاء الله ورته زمي اول خدا وایرس ملک ته ناراضی دی د پاره چې انتشار کچه دی ټټ ده او بل مون غيو اهتمامات مونی ولا یغه څوک چې په ووهان شار کې تیر کړی کابل ته افغانستان ته راځي ان شاء الله تر مراقبت لاندې نیسو او بل خبره داده چې ان شاء الله چې زیت مینان ورکه ما چې دا یو ډیر غنه ده په صورتی که کوم مشکل پیدا شي به وته په اون تایم خلکو ته خبر ورکو چې څه اهتمامات ونیسي او مونږ څه وکړو او هغه مرحله ته ان شاء الله چې نرسې
فیروس پوچین کې یو شمېر افغانان اوسېږي په تیره د ووهان په ښار کې چیرته چې قرنطین شوی هم دی هلته زمونږ لسګونه محصلین اوسېږي افغانان که چیرې د دوی تګ راتګ وي یا وروسته دوی راځي دا بیا څومره خطر ځان سره رالېږدوي
د ووهان ښار کې قرنطین بندیز لګول شوی چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې راشي دا یو خبره هغه وخت چې بندیز خلاص یې د هغوی راتلل به هیڅ مشکل نه وي او انشالله هغوی هم تر څو چیز هغوی سره په تماس یم د بعضو سره مستقیم غیر مستقیم هغوی الحمدلله تر اوسه هیڅ افغان په دې وایرس هلته مصاب شوی نه ده د دې دپاره هغوی ډیر بار خبر خلک دي ځان یې ګوښه کړی اجتماعاتو کې نه ګرځي او افزلسه مرای ډیر ښه ده نو انشالله هغه وخت چې دوی کابل تراشی افغانستان نه هغه وخت به مرض انتشار به غچوی خاموش شوی
یو تشویش داده وزیر صاحب چې هوایی دګرونو سربیره چې تاسو ویل شغت نه نظارت لاندې دي کنټرول لاندې دي مونږ یو شمېر تاګ راتګ له چین نه پاکستان ته له پاکستان به افغانستان ته داس یو شمېر نور هیوادونو نه هم لرو دې ته مونږ تدابیر نیولې
او دې ته مونږ مثلا په بندرو کې خصوصا په تورخم بندر کې او هغه بندرونه چې تماس ته زمينه دی چې تراسي دغه سره مخبرې کړي، ټیمونه مو اسان کړي، څوک چې پښتنې کوي در مسافر نه که چین ته تللی ګوښه دي شي ورسره مصاحبه کیږي چې وی په چین کې کوم مرض لري، کوم مشکل لري، که هیڅ مشکل هم نه لري بیا به څه کوو؟ ورته وایو چې دا نمرې تلیفون ده، دا مو د تماس نمبر ده، هغه وخت که ته احساس کوې کوم شی درته شوی کوم مشکوک یې بیا زنګ ووهه، موږ درته ځان رسوو او مشکل دې حلوو انشاءالله.
که خدای مکړه وزیر صاحب، په افغانستان کې د دغه ویروس علایم ولیدل سي، مثبت کومې پیښې ولیدل سي، موږ یې د قرنطین کولو او د کنټرولولو څومره یا د جلوګیری د مخنیوي څومره امکانات لرو؟
ډېر داسې نه ده چې دا مرض کوم سوفیسټیکیټډ وسایل وغواړي یا ډېر پیشرفته امکانات وغواړي. مرض وایرس ده، دوای مشخص نه ده، تداوی عرضی ده، د مقاومت د بدن د مقاومت جګوالی ته ضرورت لري. مونږ زمينه لرو دې ته چې تداوی کو، که خدای ناخواسته، خدای ناخواسته که واقعیات دیری بیا خپل عادی شفاخونه هغه کو تخلیه کو نور مریضان د دې غم بخرو. اما انشاءالله زه ډیر مطمئنم د دې لپاره چې هم د طبي علم له نظره هم د ما د تجربې له نظره دا انشاءالله دا حالت افغانستان ته نرازی
او په پای کې جناب وزیر صاحب، چین ډیر امکانات لري او سلامت د ووهان ټول خارې قرنطین کړی دی، که چیرې خدای مکړه په افغانستان کې داسې پیښه ولیدل سي، موږ دا توانی او دا ظرفیت لرو چې یو سیمه، یو کله، یو ولسوالي یا یو خار قرنطین کو؟
خو هغه هم داسې ده چې قرنطین مانا دا نه ده رفت آمد بندی، یو ځای بل ځای څوک لاړ نشي، دا یو خبره. بل خبره دا ده هغه څوک چې ډیر مریضي باید شفاخانه ته انتقال شي، په شفاخانه طریقه لاندې ونیول شي، مراقبت لاندې ونیول شي. نو انشاءالله دا زمینه هم افغانستان کې ده که در صورتی که مریض دیری خدای نخواسته بیا په هغه صورت مون کوای شو چې خپل شفاخانه تخلیه کو او دوی مریضانو ساتو. نو زمینه زه چه فکر کوم انشاءالله و تعالی په افغانستان کې دغه ډیر ټیټ،
یعنی خلک باید ډیر اندېښنه ونه کړي
انشاءالله، ډیر لپاره چې د انتشار کچه ډیر ټیټ ده، د مرګ قوت ډیر لږ ده او زمینه انتشار دلته ډیر لږ ده انشاءالله. غیر تنفس، تنفس نه انسان له انسان له بل لارې نه دا نه کیږي انتشار. نو دې لپاره زه ویلی شم چې دوی باید تشویش ونه کړي، اطمینان لري انشاءالله تعالی دا خبره ونه شي.
ډیره مننه وزیر صاحب،
خیر اوسې.
گلونو عدت نایم سدر درمل یم په خوب نو عدد نه یم د نازونو په دردونو عدد نه یم های د نازونو په دردونو عدد نه دونوں